ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو قربانه ده او په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیت قمندانۍ ویان آصف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اوه نورې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. تروسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي وست پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي وست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالر تلوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې تیرونې د روسیې په یو وخت خپلواکه رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلې دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې. په نظر پوښتنه کې 55 سلنه پوښتل شوی روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اوري. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازا یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان ممتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د خو څرګندونه ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند خبرګونونه ښودلې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې وی غونډې ته د تحصیلي اسنادو درځولو موضوع د پیشاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې دستربندي هم کړی او شل کالې په ستړیا کې تیر کړی دی، نو د ته اوس ورته وای چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوی نګونه خو پیدا نوي چې په تیر شلو کلونو کې له کفار سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه بدوي چې هر څومره چا ډیر مینونه چولې وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیدلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و. د هرات په هانتون یو شمېر محصلان شکایت درلود چې دغه ولایت ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و، آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز به د زده کوونکو په هغه محصلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوي پوهنتون ته ورکامیاب شوي دي، که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزینه جوړ شي. په دې باندې بحث وکړو. دغه موضوع بر سره د پوهنتون استادان هر یو خغلی جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګ د ښځو د حقونو فعاله میرمن ماریا توتخیل وشربي، تاسو ټولو ته خیر اغلاست وایم. ستړي مشي په پیل کې استاد جاوید، که تاسو ته در شو تاسو راته وای چې طالب چارواکي په داسې وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی پکې اوس هڅه کوي چې څه د دې وطن لپاره یا ځان لپاره وکړي، دغه څرګندونې په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې کیږي. دا زموږ له نظره دغه څرګندونې د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه څرګندونې غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن زیاتوي. راځم مخکې له دې چې په دغه څرګندونو باندې بحث وکړم، راځم دې ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک که چیرته موږ ګورو، تعلیم څومره ارزښت لري، لوړ زده کړې څومره ارزښت لري، او زموږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختیو د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري، تعلیم په هر ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمې او ارزښتناکې، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولی شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولی شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري، د افغانستان که تاسو چیرته وګورئ، هغه ولایاتو کې هغه ښارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیم یافته دي په نسبي درجه، تاسو وګورئ هلته فرهنګ، کلتور، هلته عنعنات دی وګورئ، هلته ډیسپلین وګورئ، نزاکتونه وګورئ، هڅه په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیمه محروم پاتې، له علمه محرومه پاتې په دا څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی، دی د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري، د سیاسي ټولنپوهنې له نظرم که تاسو وګورئ، هر ټولنه چې مطالعه کوي راسي هغه معیارونه چې کومه ټولنه ته ټاکل شوی هغه تاسو بررسي کړئ، وروسته هغه تاسو کولای شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، یا توسعه ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري، کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو، وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته. دی د دې لپاره یو مثال، ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلې، له تعلیم، له علم، له دینه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ، ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو، بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو، هغه د همدغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه څرګندونې په دغه اساس وخت کې، په داسې وخت کې چې ښوونځي مو تړل شوي دي، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالۍ ته هڅول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام متردید ما پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلي دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملري په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي، دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ سو، دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو ما لکه مخکې چې ما ویلی چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړو زده کړو وزیر صحیح ده، دا به یې ویلی شو ګوري که موږ چېرته ووایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره د هغه په لاره کې موږ جد و جهد کوو، ولې د دې لپاره کوو چې موږ ټولنه پرمختګ خواویسو، موږ ټولنه له جهالت خلاصه کړو، موږ ټولنه له اشغال نه خلاصه کړو، موږ ټولنه له بدبختیو خلاصه کړو. ولې که چېرته موږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو، دا په دې معنا ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیاتو په سترګه ورته ګورې، دا ګورې دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم، دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي و چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که، افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړي که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو، هغه قدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې، هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
ټول ملت مومن صاحب خبر هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وای په دې رقم به مو کړي، ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړي دي او دلته قدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې، ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکري نشته ده. هر یو چارواکی وګوري له ځانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره هغه خبرې کوي، ولې دا نه ګوري چې دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي. تاسو وګورئ غبرګونونه څومره د خلکو رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګورئ په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګېزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅوو. باید د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي، هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي، ولی متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا سرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه، نور زه د یو پوهنتون د یو استاد په توګه چې په پوهنتونو کې تدریس کوم، زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سر و کار مدی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی اوس تاسو پرېږدئ چې زموږ په درد نخوري، نه افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره، څومره چې مشکلات، څومره چې ستونزې په موږ راځو، دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنباله ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی، اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سې چارواکي جیسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده، ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړې که چا کړي واقعا هغه باندې پوه وي، په قرآن باندې پوه وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنې نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېرو آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي، تر څو چې دوی تعلیم ونه کړي هیڅکله. اوس که ته راځې مثلا وایې چې څوک دیموکراتان ول، څوک دا ول، څوک یو نوم بل نوم ورکوو او وایو چې دا موږ نه منو، دا ګوري دا فاصلې زیاتوي د ملت. موږ راغلي یاسو چې فاصلې ختمې کړو، تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ، ځکه شل کاله دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه وه،
څلوېښت
کاله جګړه وه،
دې مسلې ته به بیا
نور کار وکړي،
دې مسلې ته به بیرته تاسو سره وګرځو. اوس به میرمن ماریا ته ورشو. میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي، په خیر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونې هغه کورنۍ ته چې نوري اوس په کور ناست دي زده کړې نه کوي، څومره بهانه په لاس ورکوي چې دغه د کنجونی ښوونځي ته نږدې د تالکان هم اوس هغه زده کړې چې کړې دي، هغه قدرونه چې موږ لرو دوی هم نشي کولی چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلي، څومره کورنۍ ته دغه چانس په لاس ورکوي چې هغوی په کور کې په نجونو نورم فشار وارد کړي او واده ته چې زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې نجونې واده کړي او هغوی ته د ژوند شریک پیدا کړي، دغه مسله به څومره دې ته لار هواره کړي؟
ډېره زیاته مننه پتر کې تاسو ته، قدرمنو استادانو ته، استاذ اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بالکل دا خو معلومه خبره ده چې تقریبا د یو کال ډېر وخت کېږي چې نه یوازې دا مسله ډېرې دي، مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډېر خنډونه رامنځته کړي دي. او اوله دا چې هغوی د زده کړو نه پاتې کړای شول، ورته وویل شول چې نجونې په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته زده کړې د هغو لپاره هېڅ کوم مطلب نه لري. اول دا برخه چې د هغو د کور نارینه و ته یو ایډیا ورکړ شو چې یعنې تر شپږم یې درس ویلی ده، دا د دوی لپاره بس ده، کېدای شي یعنې دوی نور ودونه وکړي، ضرورت د دې نه شته چې نور دوی زده کړې وکړي. وروسته د کار نه د هغو درولول چې کله د کور نارینه ته د دې معلوماتو شو که یعنې دا پانسونه هم ووایي دې ته د کار اجازه نه شته، نو دا تعلیم دې ته څه په درد خوري، نو ښه دا ده چې خپل کور جوړ کړي. دا مسله شوه. او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنې حتی یو نارینه نه شي کولای که چېرته په جهاد کې برخه نه یې درلودلې، یا تر ډېره ځایه یې هغه جهادي یا د دوی د جنګونو پلانونه نه یې تطبیق کړي، نه شي کولای په اسانه لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. صرف هغه ځوانان چې یعنې په دې برخه کې فعالیت ترسره کړی ده، لاسته راوړنې د دوی په نظر چې یعنې ډېر بمونه یې الوزولي، ډېرې خرابې کړي، نو دا خپله د هغه کور نارینه وو ته د دې ایډیا ورکوي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه وي، نو زما لور ته خو اصلا د دې امکانات نه شته، نو په ځای د دې چې زه په لور باندې تحصیل وکړم، ښه دا ده چې په کور کې یو خیاطي او ګلدوزي او شی په زده کړم، او بیا چې څنګه د څوارلسو پنځلسو کالو کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم، نو بیا د واده لپاره هم داسې چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه دې داسې څوک واوسېږي چې د علم په ګاڼه دې سنبالي، نو چې د پانتون محیط دی صرف داسې چې هغه چا ډېر پلونه الوزولي، سرکونه یې خراب کړي، د هغې خاوند په هغه شکل یې نو ودیږي به هم دغسې چاته چې هغه یو مفکوره ولري، نو د دغسې جوړې نه چې بیا کوم نسل منځته راځي، هغه نسل به خود په خوده داسې یو څوک به وي چې یا به استشهادي د دوی په وینا باندې، یا به داسې څوک وي چې په افغانستان کې به صرف د وهلو ټکولو وژلو افراطیت نه به بل شی نه وي. یعنې را روان افغانستان که په دغه رقم باندې مخکې ځي دا به ستر خطر وي. بل د وزیر ویناوو ته که زه بیا راشم، هغه دا ده چې ګوره دي دا د دې وهي چې مونږ عدالت تامینوو، اسلام د برابري دین دی، اسلام د عدالت دین دی، بلکې خپل دی بے عدالتی ته لاره برابري په یو داخلي یا اکاډمیک محیط کې چې د معاصل ترمنځ فرق او بے عدالتی راځي، د خپل د اسلام خلاف عمل ده. یو معاصل دا په جهاد کې برخه نه ده اخیستلې، په ورانی کې برخه نه ده اخیستلې، جنگ نه ده کړی، دوی په خپل د شل کلن استعمار په وړاندې نه ده جنګېدلی، خپل عادي ژوند یې مخکې وړی ده، هغه به دا امکانات ونه لري. ولې هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې ده هغه به هر څه امکانات لري؟ دا خپله یو فرق او نابرابري شوه د دوو معاصلو ترمنځ. اصمن هلته به کوم محیط کې هغو ته مزاحمتونه هم وي، څنګه بیا کولی شي چې هغه معاصل چې یعنې د دوی کړۍ څخه بیل ده، هغه دې په صحیح طریقه باندې وکولی شي خپلې زده کړې دي مخکې نیسي. یعنې دا یو خپله د اسلام خلاف عمل ده چې دوی د اسلام ډېر ځان د اسلام علمبرداران ګڼي، او دوی وایي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو، نو دا خپله یو بې عدالتي ده. بل د محیط خرابي دي، د هغه تحصیلي محیط خرابېږي، فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
سر محیط بدی ته برابرۍ کې تاسو فکر وکړئ یو 18 کلن ماشوم ځوان اتمن پوهنتون ته لاره پیدا کوي. ځکه موږ په 10 کلن دوران کې ولیدل چې موږ د پوهنتون محصلین حتی د 19 کالو نجلۍ او هلک به په پوهنتون کې محصل وو. شوندې وقفې بیا د کوم مشکل دوی مکتبونه بشپړ کړل او یا یې خصوصي پوهنتونونو ته یا یې دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه. د هغو ذهن دومره پوخ نه ده چې هغو وکولی شي خپل تصمیم ونیسي. نو چې په محیط کې یو 10 کلن 18 کلن ځوان وي او هغه په دې پوه شي چې دلته ماته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم نو دا تعلیم ماته څه ګټه راځي؟ راتلې خو راځي دغه کار وکړه. نو د تحصیلي محیط خرابېدل خپل رامنځته کېږي. بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې، هغو ته خپله یو آیډیا په لاس ورکول دي چې زه دغه دا مکتب وایم اخر هلته محیط ماته داسې برابرېږي چې نه به قدرې نه به عزت وي. عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والوځي ډېر جنګ وکړي. نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم؟ راځه دغه ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم، هسې ماله په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته امتیاز شته، زه به مخکې ځم. نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي؟ د هغه سره د علم ټکنالوژي څه څه خبره وي چې هغه ټولنې ته بېرته ډېرې لکه یو څه ورکړی شي؟ یعنې زموږ ټولنه به صرف یو کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي. نو د ما په فکر باندې اکاډمیک محیط دغسې یو حالت ته ضرورت نه لري، هغه دغسې متعلمین ته ضرورت لري چې ښه ښایسته یې درس ویلی، سر یې په مسله باندې خلاص یې، د کانکور د امتحان د لارې هغه نمبرې چې دوی د هر پوهنځي په اړه باندې اخلي هغې ته ورشي او سم درس ووایي، او بالاخره د وطن دپاره دغسې یو شخص وروزل شي په هغه اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاسته راوړنو دپاره ګډه وکړي او را روان نسل ته دغه یو هیواد په لاس ورکړ شي چې د هر سړي اداره معلومه وي، د هر سړي خدمت معلوم وي. صحیح موږ یې منو، عمارت په خپل نظر باندې شل کال د مبارزه وکړی، حکومت د لاسته راوړو، موږ ستاسو قدر کوو، خو ستاسو ادارې معلومې دي. ورنه وزارت دفاع تاسو ده، اکاډمي پولیس تاسو ده، اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده، خدای دې کیږي چې په دې جوړې کړي، خدای دې کیږي وطن دفاع لپاره ځانونه کوچی والو ده. نو درته راي ولی اکاډمیک محیط دا فرق دی. موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مقصد دا ده وزیر صاحب یو نظامي سړی ده، ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده، که هغه نظامي دی اوس زده کړې لري، نظامي که نه لري ولې چې دي جنګونه کړي دي؟ موږ یې قدر کوو. ولې چې وزارت دفاع کې د کار کوي زه د سره د تحصیل د لوړ زده کړو وزارت اصل مناسب نه راځي. دوی ته باید داسې څوک راشي چې هغو په اکاډمیک محیط کې تربیه شوي او ذهنیت سازي د علم تعلیم د پاره وکړي، نه چې صرف د دې د پاره وکړي چې وایي چې چا ډېر بوختیا نزولي.
میرمن ماریا تاسو په بخنه سره میرمن ماریا تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک ویني چې هغه لوړ زده کړې ولري، هغه قدر وي، او د تاسو پیشنهاد دا وي چې د دغه وزیر په سای په ځای د هغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې او هغه یو قدر ده، هغه نظامي شخص نه ده؟ آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی چې دوی قاری صاحب لري یا مولوي صاحب لري بل څوک داسې شته چې هغه راشي دغه اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبري کړي؟
د طالبان فرق کوي. زه چې څومره پیژنم طالبانو ګرو دغه ډله ټوله فرق کوي. ځینې داسې خلک وو چې عملاً جنګ په میدان کې وو، خو ځینې په کابل کې ول چې هغه په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په هغو باندې زور نه رسېد. هغه ټول اوس هم په ادارو کې مقرر شوي دي، بالکل ولې نه لري؟ هغه خلک دې رامکې کې که مونږ نه مني، خو بیا هم زه وایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشته. که صرف هغه خلک حکومت ته راځي چې د دوی سره یې ګډ جهاد کړی، دا خپله د اسلام د نظره بې عدالتي ده. موږ نه د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو. موږ د افغانستان عام ولس یو، په دې کې موږ تعلیم کړی، په دې کې موږ شهیدان ورکړي. البته د حکومت او د دوی ترمنځ جنګ باندې قرباني خو موږ عام ولسو که نه، د دوی خو څوک نه وو. نو زموږ هغه حق جوړېږي چې په دې ادارو کې کار وکړو، که د دوی په منځ کې شته ولې نشته؟ د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنګ کې لاس نه لري، ولې عملاً د کابل د دوی سپورټ کول؟ هغه کسان اوس په وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلفو برخو کې دندې لري. هغه مخکې دي چې موږ هغه مونږ ته منلو وړ دي که نه؟ دا موږ عام ولس خو ګناهکار نه یو که نه؟ په دې عام ولس کې څه خلک دي؟ لکه اوس موږ ته زموږ د پوهنتون استاد ته دلته ورته نور خلک، ولې دوی د دې وطن بچي نه دي؟ دوی د دې حق نه لري چې را مخکې شي خدمت وکړي؟ ښایي موږ هغه څوک یو، راځئ په حکومت کمه کوي او منی نه هم نه پیدار کی دغه خونی کیږي نو زه دا وایم کو دوی پر احتیا مسلمان دی او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي زه به ګیله نه کوم ما ته به وایي ته حق نه لري ته ما یو ورور چې علم یې کړی دا شل کاله یې بل څه زده کړی کړی د دې وطن لپاره قرباني ورکړی دا غریبي نیستي شورت یې په ځان تېره کړې ده آیا هغه د دې وطن بچی نه ده د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړی نو په کوم دلیل حق د کار نه لري په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري دا د وزارت تلخه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورل شي که په دوی کې رامخکې دي او که په دوی کې نه دغه د افغانستان دا نه تښتېدلی دي نه چې هلته ځي او د دې په وړاندې هغه دې ولاړ هم دي دلایل هم ورته وایي منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې په دې ولې چې په دې وطن یې ټوله پتېږي نو اوس ته په وخت کې موږ مجبور یو چې ستا سره ودرېږو ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا را روان نسلونه تباه کېږي نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس تکیه وکړي عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی رامخکې شي کار وکړي او دا وطن په خپو ودرېږي
ډېرې مننه کور مو ودان تاسو بیرته راوګرځو اوس به استاد بلال عمر ته ورشو تاسو ستړي مشه مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایو عمر صاحب کله چې تاسو دغه ویډیو د نوملي ځل لپاره ولیدل او په دې کې ول شو هغه کسان چې ډېر مننه وچوي هغه ډېر ممتاز او هغه ته بلړ رتبه ورکول کیږي تاسو هغه محل څه فکر وکړو پانتون مو ویلې دا تر اوسه دې رسیدلې استي هغه خپل احساس کړه ته وایي چې د دې څرګندونو ورسته تاسو خپل زده کړو پاړه د خپل غره لاسته راوړنه پاړه مو چې درلودلې څه فکر مو درلوده
بسم الله الرحمن الرحیم هغه سیال سلامونه تاسو ته او د تاسو ملمنو ته ټول درنو او دې کې تا هغه چې هغه سیال کچیرو ګورو صحیح چې مجاهدین باندې په دې شلو کالو کې سختیانې قربانیانې او سوزي مشکلات ګالي لوي ولی کچیرو موږ تاسو دې خاطر ګورو زه په خپل شخصا او داس نور ډیر ځوانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او د درس ویلې تحصیل کړي ډیرو سختو شرایطو کې درس ویلې او بل اخره زحمت مو ایستای تلاش مو کړي باور کې داس وختونه به شوي چې مونږه د فیس پیسې بنولې د فیس پیسو لپاره به نور کسانو سره قرض وکړي په ګرمۍ کې په سړه هوا کې په خالي جیب به 500 پیاده به 500 ورې درس مو ویلې زحمت مو ایستای تر څو کول شو د یقین د خپل هیواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره مستر د خدمت وکړي ول متاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر خبر واورې نو کیدای شي دې منفي تاثیرات نه تنه وځي نه بلکې ټول معاصرینو ټول ځوانانو ټول افغانانو باندې ورځي ځکه همیشه به موږ کوشش کوو او تلاش کوو کوو ترسو ځوانان او همداسې افغانان داس تعلیم ته تحصیل ته تشویق ولې کله چې موږ تاسو دغه وضعیتونو سره مخامخ کیږو او دغه حالات سره مخامخ کیږو دقیقا چې دا دوی باید کیږي چې موږ هم هغه خپل انګیزه له لاسه ورکړو او بل اخره هغه تشویق چې موږ تاسو باید نور کا خلق تکول هغه لاسه ورکړو دقیقا چې ډیر منفي تاثیر ځوانانو باندې لري البته کچې یو بل مسوغ وي دقیقا شلو کلو کې چې موږ تاسو ورته افغانستان کې په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي او ډیر مثبت تغیرات راغلي دغه مثبت تغیرات کې چې هغه په نظامی برخه کې ده هغه په سیاسي برخه کې ده هغه په اقتصادي او فرهنګي برخه کې ده دا لږې تر ټول معصول دغه ځوانانو او دغه خلکو دغه متخصصینو کارونه او تلاشونه زحمات او اصول دي چې ګړلې دي هغوی نتیجه ده مثلا کچیر موږ تاسو افغانستان کې وګورنه ولې ځوانان څنګه ناهیل شوي دي ولې ځوانان مثلا نن بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي ولې موږ تاسو نن خپل ملي سرمایه ملي شخصیتونه له لاسه ورکړو ولې موږ تاسو نن فرارې فرمال او یادی فرما دی ذهنی او فکری سرمایه تخته لرو موږ د ټول عمل هم دا ده چې په هیواد کې د څه خلک نشته چې هغه کې دا ورکی بل اخر خلک د څه لارې مخې چې هغه په هیواد کې پات شي او څه چې موږ تاسو غواړو دی هیواد کې پات شو او خپل هیواد ته خدمت وکړو هدا قلب دې چې خلک دې چې کسان دې چې مشان چې موږ همیشه تشویق وکړي چې تاسو شل کړه د درس ویلې درس کړه نو درس ویلې باید تاسو په دې هیواد کې پات شي ځکه تاسو دې هیواد ارتیا لري ضرورت لري هیڅکله یو بهرنی یو څوک د بهر نه نشي کولای موږ هیواد راشو هیواد پرمختګ د پرمختګ پاتې وشي که چیرې موږ تاسو وګورو دین د قدرت مسله نه تر کېږي قدرت اوس فقط یوازې نظامي شنبند نه لري بل که چیرې موږ تاسو نور نړۍ ته وګورو د هغوی قدرت او د هغوی ځواک دقیقا د انساني نیرو پر اساس مقایسه کېږي یعنې دوی څومره متخصصین لري څومره دانشمندان لري، څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو مهم شاخصونه څخه هغه نن د یو هیواد انساني نیرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا نور نړۍ اوله درجه نړۍ دومره پرمختګ کړی؟ ځکه هغوی دقیقا خصوصا د پوهنتونونو د تعقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کوي. ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یو ډېره مهمه کوچنۍ متاسفانه خدای نه خواسته که چېرې په هېواد کې دغه برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ضعیف شي او معاصر ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بېسواد یا هغه څوک چې ناپوه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نه شي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعې خواته او د ترقي خواته وي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او کشیر منتصر د افغانستان پنځه نوي فیصده محصلین حتی تر دې هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي د درس لپاره انګېزنه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غرضه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولی تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو او د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعفي او همیشه هغه ته داسې روحیه او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یوه بله مسله چې دا دقیقا یو له ډېرو مهمو مسلو څخه ده، دغه په دې اخر کې موږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر داسې د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا د دې چې دا ډېر یو مهم ځای ده او دا واقعا یو خوشخبرې ده تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نوي عصري علومو سره آشنا شي تر څو نور. ځکه اوس شلمه پېړۍ ده، شلمه پېړۍ د ویشتمه پېړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي عصر ده. نور موږ تاسو نه شي کولی چې یوازې پر نظامي او پر توپک او په سلاح باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلاح او د توپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلاح مجهز کړو تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نه شي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخاله کړي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغه عمل ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې، ارزښتونه او د خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان، تاسو به بېرته راوګرځو اوس په لنډه د ما واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د واوري د فیسبوک د لارې چې پته یې facebook.com/ازادي رادیو د ټوئیټر د لارې چې پته یې twitter.com/pa ازادي رادیو او په انستاګرام کې چې پته یې instagram.com/ازادي رادیو_pa دا واوري او مطلبې ولولې. استاد مومن تاسو ته برا شو، د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر به د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوی نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغوی په بهر کې و صادر شو ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونې د وزیر صاحب چې دوی ویل هغه کسانو چې ډېر مینونه چاو د ویلې وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګه په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د تنس په ډول لیکلي دي چې چا یو مین چولې هغه پوهان دا چا دوه چولې پوهان مل داسې رتبه هم ورته ټاکلې دي، سره له دې چې ځینې خبرګونونه هم راپارولې دي.
تاسو ته کدا وایي چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنځ په داسې یو اکاډمیک محل کې بل اخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څه اغیزه کوي؟ دوی به کم طرف ته ځي؟ دوی به د مهاجرت لار نیسي که په افغانستان کې به پاتې کیږي او مبارزه به کوي؟
ګوري، مخکې یادونه وشوه چې درنې میلمنې نه تاسوان پوښتنه وکړه چې څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري، دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي، تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینه ولرو. ځکه دلته ګوري عمومي عفه ویل شوې ده، عمومي عفه که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفه شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي به خطه، یعنې هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې موز، هغوی ته موږ عمومي عفه وکړی. مثلا اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دموکراتان دي، که څوک دا دي دا دي، په دې ډلې په هغې ډلې نومونه یادوو، او بالاخره دوی ځای نه لري. خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفه سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه، یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفه خبره مې چې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي، تر څو اوس دلته اختلاف نظر په افغانستان کې یو ډېر مشهور هغه ده ویوم البطار. من په تیر وزیر صاحب ځینې نیوکې، اصلاحي نیوکې به افغانانو کولې چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې ونه کړي، تبدیل شو، بالاخره نوی وزیر صاحب راغی. نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړې چې اوس په فیسبوک کې، سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام وای، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بله مسله ګوري، د کابل پانتون موږ یادونه وکړو. کابل پانتون کوم پرستیش چې خواهی درلوده، هغه د زنشاه په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه، ما همېش د رسنیو کې یادونه کړې چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لایزه نیوله، ویلو چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته هم اوس په کار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوره یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولې که چېرته موږ راځو ګورې د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو ځان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې ده، هغه د مهمو خبرې کوي، د جګړې خبرې کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چاته ماشومان هلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو په چاقې به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو. نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو، او اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړې ده.
په بخښنې سره مومن صاحب، په داسې یو وضعیت کې چې تاسو م یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي، نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعال حال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي؟ او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي، دې سره به مخ کېږي که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګورې اغلې سیان زه یو خبره وکړم، زه دغه سره موافق نه یم چې زمونږ کادرونه دې دا هیواد پرېږدي. زه که چېرته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راس اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کومې ستونزې راغلې، کوم مشکلات راغلې، ولې ټولو ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه. دا وطن دغه کادرونو ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ دغه وطن باید داسې نه کړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پرېږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو. ځکه چې همدغه کادرونه دي، که همدا علمي کادرونه د پوهنتون استادان دي، همدغه محصلین دي، د افغانستان راتلونکی ټاکي. همدغوی دي چې افغانستان له تیارې راباسي، همدغوی دي چې افغانستان له بدبختیو نه راباسي. مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو. کله چې د ډاکتر نجیب الله نظام سقوط شو، هغه نه وروسته ډېر کادرونه پرېښودل، وطن یې پرېښودل لاړل. خو هېڅکله وخت دا کادرونه چې هلته ول د افغانستان په درد نه خوړل شول. زه وایم چې دغه سعیده چې ناهیلي توګ رامنځته کېږي، سعیده چې زم د یو پوهنتون د استاد په توګه، د یو ځوان په توګه ناهیلي کېږم د داسې څرګندونو لپاره، ولې مونږ د داسې څرګندونو د ترمیم لپاره، د داسې څرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نه وي چې د هر ټولنې وګړو حق دی، د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم. که چېرته نن زه غږ نه اوچتوم، زه پرېږدم وطن، نو له نورو نه څه ګیله ده؟ هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی. دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده. هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي، هغه تعلیم کړی، هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي. هغه کولی شي چې دغه مسله رامطرح کړي. دلته ګورې ډېر درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړې، مثلا د عدالت مسله. ګورې مونږ هم زم په همدې نظر یم، مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو. مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو. ملي ګټو کې دین د راځي، جغرافیه د راځي، ارزښتونه ټول پکې راځي. د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو. بل عدالت چې د اسلام کې اصل دی، کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو، عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق اقدار ته باید وسپارل شي، په ټولو باندې یو شان ته باید تطبیق شي. که چېرته راځو تفکیک قایلېږي، و دغه تفکیک د دې باعث کېږي، ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي. یو فاصلې کله چې زیاته شي، خو بیا دا په دې معنا ده اوس زه که چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم، زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم، زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم. دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم. اوس که ته چېرته داسې کار کوې چې ستا د پلان سره ضد وي، دا کارونه په ټکر کې وي، خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي. مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو، د افغانستان د اقتصادي ناورین نه، سیاسي ناورین نه وباسو، نو مونږ ته پکار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو، داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د نن خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي، او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کوم خواته روان یاستو. اوس تاسو ګورئ په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه، ډېر برداشتونه شوي. نړیوال غبرګونونه دا یو عاید دی، یو آر دی، د یوویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده، هدف به ستا د جهاد وي، خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده، دلته جګړې نه هدف ده. ستاسو ذهنیتونه ګورئ، تاسو د په تعلیم کې یا په لوړ زده کړو چې تاسو په راس کې یاستئ، داسې څرګندونې کوئ، دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره، د افغانستان د نوم لپاره، زموږ او تاسو د دیني ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري. نن تاسو ګورئ اسلامي هیوادونه په کوم ستراتیژیانو، په کوم پالیسیانو، په کوم سیاستونو بوغ دي. تاسو قطر وګورئ، د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري. تاسو وګورئ دغه اسلامي وصول هلته په څه ډول تطبیقوي. چاته په خپله نړیواله ما په لویدیځو هیوادونو وګړي راځي، د هغوی هغه فرهنګ تمثیلوي. هلته قرآن عظیم شان مثلا تلاوت کوي، هلته ځینې ممانعتونه ګوري، په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي. اصلا همدې ته وایي چې مونږ کولی شو، ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي، په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي، په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه نه حکمت نه کار واخیستل شي. اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو یا دغه څرګندونې چې مونږ کوو، د اوس د یوویشتمې پېړۍ
دی لپاره دا نسخه کارامه ده، نسخه نه ده، بلکې دا من غرقوي نورم. یعنې دا نه یوازې د دې لپاره چې اسلام ته ګټه کوي، یوازې موږ هېواد ته ګټه کوي، بلکې دا د موږ هېواد نور هم بدبختۍ خوابوي.
ډېره مننه استاد، تاسو بیرته به راوګرځو. میرمن ماریا، که تاسو ته راشو مومن صاحب یادونه وکړه چې باید ځوانان نه امید نشي، قدرونه نه امید نشي، دوی د چې افغانستان آبادوي دوی باید خپل غږ پورته کړي. زه دلته لنډې یوه پوښتنه کوم. اوس په رسنیو باندې بندیز لګول شوی ده په افغانستان کې، که څوک فیسبوک کې پوسټ کوي، زیاتره هغه کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی وهل کېږي، ټکول کېږي. نو دغه لار چې باید د افغانستان کادرونه، د افغانستان ځوانان ورباندې قدم کېږدي، ورباندې لاړ شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواکو سره د دوی سازش وسي، داسې حل لار شته؟
دا خو حل لارې بېولې نه وي، که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي، د هغو سره به طبعاً حل لارې وي. خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي، هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي. او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي، هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مداینتونه هم ورته کېږي، او حتی د نیولو د وهلو ډبولو خطرې هم دي. دا خو معلومه خو قدمي غوښتنه همدغه ده چې محیط فرق کوي، دولتي محیط فرق کوي، ملکي محیط فرق کوي. موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط ته یو ملکي محیط ده. موږ په نظامي محیط کې ستاسو کار نه لرو، اداره مو نیولې ده، حکومت وکوي نو شه جان مو، ولې ملکي اداره ده. که تاسو دغه تېر نظامونو ته هم متوجه شئ، نو که د کمیونیستي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه، ملکي کسانو ته حکومت هېڅ هم ونه ویل. همغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل، د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو، دوی هم د دندو نه لرې نه کړل، بیا په خپل وخت تقاعد شو، خپله تقاعدي یعنی ماخیستلې. همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و، یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي، هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو دپاره کار کوي. و نظامي خلک چې ول، هغه یا دوی احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځه لاړل، په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل. چې نظامي برخه وه، همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه د هغو خبره جهادي کړل یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړل، د هغو په لاس کې وه. اوس موږ دوی ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ، د ملکي خلکو سره کار مه لرئ. ملکي خلک پرېږدئ، که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري خو سالمه نیوکه به وي، هغه پرېږدئ چې څه وایي. تاسو د هغه نیوکه نوکته یو حل کوشش یې وکړئ، پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي. د نظر وړاندې کول جرم نه ده، د نظر وړاندې کول د مشکل په اثر باندې یو څوک خبره کوي، هغه کس به مشکل لري. تاسو باید دې اوس چې تاسو اداره ستاسو په لاس کې ده، تاسو مشکل کوشاستئ، د خلکو خدای دې بیا تاسو اسئ، نو تاسو مشکل یې حل کوي، نه چې هغه تهدید کوي، هغه ونیسئ، هغه ودروئ. ستاسو سره شخصي خصومت هېڅوک نه لري، صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړی ده، غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي، او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي کې صفت هغه ته برخوردار ده په اسانه لاسته راوړي. زموږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې ملکي خلک مه تعذابوئ. نظامي سره موږ هم کار نه لرو، تاسو پوهېږئ، کار مو پوهېږي، نظامي اداره ستاسو ده چې هر څنګه مخکې وړئ. ولې ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادي اداره ده، غواړي دغه ملک یو انزمام ته لاړ نه شي، یو بدبختۍ ته لاړ نه شي. تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکوئ، تاسو ملکي خلک سپورټ کوي، تاسو ملکي خلک را مخکې کوي، او دا اداره د دې شنډېدلو نه چې دا اوس د منځ ځي، د دې نه وژغورل شي. بل دا خو ټوله معلومه خبره ده چې افغانستان فعلاً په داسې یو وضعیت کې ده، ګورې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته، سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو ویناوې ګورئ. مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هېواده بهر تللي بیا دې بېرته راشي. بل وزیر وایي چې هغه یو وخت و چې چا چې شل کاله دلته تعلیم کړی، هغه تعلیم په درس نه ته نه پري. اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې وه، دا کفري مفکوره وه. کوی دغه د نظر همرنګوالی نهشته، سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده. ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په ازاده باندې بهر نه شي تللی، یو نارینه په ازاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی. یعنی حالت په دې رقم ده. په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي، څه به څوک ورته غوږ ونیسي؟ هغه به اول په دې ډارېږي، که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي، ووایي چې دا خو زما په ضد ده، حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم، حتی زه ونیول شم. نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده. زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي، تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم زړه ښه کړي، هغه د دې وطن وګړي کړی دي او غوسه تر تاسو سره په جنگ کې هیڅ خیر نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تل دې په دې تدینداری کې چې ما تعلیم کړی را د روشن فکر په نوم زونه وژل شي ونه وژل شي نظامی په دې ترې دا وایي چې دې تعلیم کړی دا په خبره تر خلاصه باید نه وژل شي په دې لاره باندې تل هدا چې ان تبلیغات دي هدا چې دې نه ده بل په دې وطن کې اوسم ډېر روشن فکر خلک چې په دې وطن دردي کې خپګي موجود دي اداره ورته څه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د څرګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخه نیول شوې چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی نه پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو ته نه شي اچولی چې دا تاسو ټوټه واخلئ اوبو ته یې واچوئ ایس ته یې واچوئ دا خو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د نن سبا ښکېل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او دعوه هم د دې لرئ چې مونږ عمري عدالت راو نو عمري عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې نه وي لکه څنګه چې اوس روان ده نو مونږ زه همیشه په خپلو کې په خپلو خبرو کې وایم زه د هیڅ نظام مخالفه نه یم هغه نظام چې ملک ته راځي او د دې ملک پکې خیری باید سپورټ شي موږ صرف د نظریاتو مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هیواد او ولس بدبختي ته وي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر د نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنگ کې ویني چې دا نظام د باید اړم شي او جنگ په مقابل کې شي زه نه جنگ نه کوم نظر یې وړاندې کوم خبره کوم که زموږ په خبرو کې د ولس خیر وي منه کومه خبره چې ورو ورو یا خورې تا په خبره کې ځکه مشکلات رامنځته کیږي نه موږ صرف د عام وګړي په څیر خپل غږ پورته کوو موږ ورته وایو موږ تاسو سره یو په شر دي دي چې د ولادت لپاره امکانات رامنځته کوي خو ژوند رامنځته کوي تعلیمي اداراتو کې د خپل مفکورې مزای په ځای کوي تاسو منظرې چې د کوم وزارت د کوم برخې متعلق یا مغل تلاشي دا خبرې کوي پرې دا ولادت چې د شل کال کوم د ترقی په حالت روان دی دغه څه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کې د نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال خو دشي د دې مخنیوي نه کوي او همدغه څه د خپلو په برخه کې امکانات رامنځته کوي دا د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځېدل معنی به نه کوي یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بند چې تاسو سفر کول په دې باندې بند حمام ته تک دې باندې بند دا خو نشي کېدلی مکتب او زده کړې او کار خو دا په ځای پرېږده یعنې دا هغه ټول مزاحمتونه دي چې ټولنه بدبختي سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبوروي چې د دې هېواد په فکر دې وکړي بل خواته لاړ شي او بیا دې نه هم خبرې چې کله د هېواد نه بهر ووځي نو هلته هم دوی ته داسې ژوند نشته دا اوس موږ څو ځوانان د ترکیې په بارډر باندې چې ټول د پوهنتون استادان یو ټول ژر شول همدغه چې موږ کوولي بل په بارډرو کې ښځې پېنځه شولې همدغه چې په بل ملک کې د کراچۍ بندیخانې په موږ باندې ډکې دي تاسو بدبختی سره د ولادت ولې مخامخ ده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې د ولادت د چټن نه دی همدغه وطن ده تدې وطن کې د هر ملک نظر ته ډېر خوشاله چې دا ته دې هم په ایمان دي خو دې تر اتک دا چې موږ دلته مشکلات لري نو دا مشکلات صرف د دې مرګ د کدي غواړي حل کی ته درشه دې وطن ته په دغه حال نه کی د څه کوم دا غشته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم زیو نور ملکونه کې د دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا په کوم هوټل کې کار کوي یا په ټیکسي چلوي نو دا خو د دې لایق نه ده چې موږ خپل علمي قدرونه دومره بې عزته کړو د دې وطن نه کېږو نو حالت دا ده چې دې باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي موږ دې کار دي دې ته فرصت دې کار ورکړي او د دې چې کوم قدرونه دي چې دې دا زموږ قدرونه دي هغه دې هم په ادارات کې موجود دي خو په خپل مربوطه اداره کې نو موږ داسې خو مخکې نشي تللی چې ټول دې پي او مثال موږ د مخابراتو په برخه کې د دې څو ټول چې د مدرسې نه فارغ دي موږ د مدرسې کسان د لپاره د اوقاف وزارت لرو ستر محکمه لرو څارنوالي لرو دلته هغه څوک چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي هغه علمي کړي چې دغه متعلق مربوط دي نو دا خو موږ نه موږ خلک موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شلو کال کې د قدرونو روزلې دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز څخه وشړل شي او بې عزت شي یا تهدید شي یا بندي شي یا وهل شي وټاکل شي ځکه موږ پردي نه موږ ټول سره خپل رول او خویندې یو ولې که دغه رقم مزاحمتونه وشي نو خو به دا چې دوی د کار فرصت ټولو ته ورکړي نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته کړي
ډېره مننه میرمن ماریا کورمو ودان
پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول سرګندونې لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیش ته نړیواله سطح باندې زیان رسولی شي د افغانستان نوم خرابولی شي. تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به له دغه دورې نه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ به تل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې یو وزیر په یوویشتمه پیړۍ کې داسې سرګندونې کولې د علمي قدرونو په اړه؟
داخلی مسئلے تاکید رکھے اور نور نڑے دے پراموش کی نور نڑے دے رکھے اور تعاون نہ لگے بلکہ مک مشران او دوی ته په افغانستان کې کوم چارواکي دي دوی په نور نړۍ کې په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ پر مختګونو څخه ځکه چې موږ تاسو موږ د پر مختګ او تمدن د دې هیڅ مال نه ده د ټول نړۍ ټول انسانات په دې کې شریک ده چې دې د نړۍ په هر ګوټ کې یو پر مختګ کیږي یو نوې شای کې شپږي یو نوې او سنتر وی جوړي هر یو وخت کولای شي دغه څخه استفاده وکړي او کولای شي خپل د هیواد د پر مختګ لپاره دغه نه کاټه لاسي او ته کچیر مونږ ته شوګل یا کڅنګ چې مومن ته ویلې مونږ ته نن په دې څو ټولنه کې ژوند کوم چې دا د شپاره سمې او د پیندر سمې پیړې ټولنه وي بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کوي دا د ټولنې اقتصاد دي دا د ټولنې ضرورت دي کچیر دا به شان مونږ ته د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسعه پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. ایو بل خبره چې ته یادونه کوي مو شو د امان الله خان مثلا ته یادونه وشه ګوري کچیر مونږ ته وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وې. په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جنکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړنۍ جنکانو پانتون ته تلل. ولې متاسفه ده چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې دی دا د غربیانو فرهنګ ده در حالې کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو د ایجاد کې او دغه نوښتونه دا ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي. ولې متاسفه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خپل ګوري که چیرې موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي ادیانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې دا حقوق نه وي ځکه چې چیرې موږ تاسو کوي بشري حقوق هغه خاص طبي حقوق دي طبي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانانو ته ورکړي او یو حق دی چې همدغه د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا دا ذکر شو ګوري امان الله خان څوک چې چیرې موږ تاسو امان الله خان ور وپیژنو راځي موږ تاسو امان الله خان په اړه د امان الله خان د کار صحیح چې امان الله خان بل څه ستونزې درلودې یا څه کارونه کړي چې په هغه وخت کې موږ تاسو د ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ول راځي مثبت اخلاقي موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوسني د نظامي د تعلیمي او تحصیلي نظام بنسټي ښودونکی او د پوهې د صنعت دا ټول امان الله خان ده. امان الله خان خپله د محمود طرزي چې د افغانستان او بالخصوص د شرقي هېوادونو یو له مهمو روشنفکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرق کې راویښ دغو کسانو شاګرد ده. دقیقا د محمود طرزي که چېرې موږ تاسو وګورو چې کله جریده یې خپروله په ټوله شبقاره هند کې استعمار چا مات کړ خو د همدغوی افکارو د همدغوی مبارزې وې د همدغوی کارونه وه چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار مطالعه کوي خلک. یعنی هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کالونو مخکې دوی دا فکر درلوده اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنی سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هېوادونو د اسلامي هېوادونو بلکه په ټول نړۍ کې دقیقا ډېر مثبت تغیرات راوستي. نو دغه کسان چې موږ تاسو مطالعه کوو دا دقیقا هغه کسانو چې د هېواد او د خلکو د ټولنې په طرف خړل. نو هېڅکله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعې پرته یو چا باندې باید پوه نه لګوو یو چا ته باید موږ تاسو ته خبرې ونه کړو بلکې د هر یو شخص چې لکه امان الله خان ده که محمود طرزي ده که سید جمال الدین افغان ده دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی وکړي دومره ټولنه کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کار چې کسان خصوصا
اوسنی نظامونه کې ډیر کم نظامونه دي چې تغیرات
راوړي. ډیر مننه کور مودان لتاسو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو. هر یو استاد جاوید مومند، بلال عمر او د خزد حقونو فعالې میرمن ماریا توداخل چې موږ سره مو بحث وکړو د موضوع مور سره او شربل کور مودان تر بل خبرونه خېچاري.
She's